السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. د ازادۍ راډیو د خبرونې تموزه اسدالله الدین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ژوند رنگونو ته ځانګړې شوې. دا پروګرام پرون په ژوندۍ بڼه خپور شوی چې د کرنیزو توکو د حاصلاتو په څرنګوالي پکې خبرې شوې. خو اوس پام کړئ د دې سات خبرونو ته. د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینج د هغو راپورونو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې چې وایي یو شمېر افغان وګړي ښایي ډېر ژر له متحده عربي اماراتو څخه وویستل شي. بینج چې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت څارنه کوي پر خپل ایکس پاڼه لیکلي، زه د هغو راپورونو له امله سخت اندېښمن یم چې وایي له اماراتو د یو شمیر له خطر سره مخامخ افغانانو د شړلو چمتووالی روان دی. نوموړي له متحده عربي اماراتو غوښتي چې دا پریکړه سملاسي بیرته واخلي، ځکه چې د ریچارډ بینټ په وینا افغانستان خوندي نه دی او هغه کسان چې په زور ورستنېدو ته اړ کېږي له زورول کېدو او تاوتریخوالي سره مخامخېږي. جرمني او د اروپایي اتحادیې څو نورو غړو د پناه غوښتنې خلاف د سختو اقداماتو ملاتړ اعلان کړ. د دوی په اقداماتو کې افغانستان او سوریه ته د کډوالو په زور استول هم شامل دي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر الکساندر دوبرید او د پنځو اروپایي هیوادونو وزیرانو د جمعې په ورځ موافقه وکړه چې د پناه غوښتنې سخت اقدامات اجرا کړي چې پکې افغانستان او سوریه ته په زور د کډوالو د ایستلو د بهیر بیا پیلول هم شامل دي. دا هوکړه وروسته له هغه وشوه چې برلین د مې په میاشت کې پریکړه وکړه چې په پولو کې د پناه غوښتونکو د ردولو پالیسي عملي کوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی وویل د دغه هیواد حکومت پریکړه کړې چې د افغان کډوالو د لنډمهالې استوګنې کارتونه یا پی او آر نور تمدید نه کړي. نوموړي خبرداری ورکړی چې هغه افغانان به چې له پاکستان څخه ایستل کېږي په تور لیست کې شامل شي او بیا به پاکستان ته د ننوتو اجازه ونه لري. محسن نقوی د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل دا پریکړه د پاکستان د نوي ملي تګلارې یوه برخه ده. هغه ټینګار وکړ چې د غیر قانوني مهاجرت په ځانګړي ډول افغان اتباعو سره به هیڅ ډول نرمي ونه شي. د ایران قضایي چارواکو د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې درې نارینه د جنسي تیری په تور د هیواد په شمال کې اعدام کړي دي. د ایران د قضایي قوې د خبري آژانس میزان د راپور له مخې د ګلستان ولایت د محکمې رئیس حیدر آسیابی ویلي دا حکم نن سهار د ګلستان ولایت د مرکز ګورګان ښار په محبس کې دننه عملي شوی دی. په ترکیه کې د امریکا سفیر او د سوریې د چارواکو د چارو لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام بارک اعلان وکړ چې اسرائیل او سوریې پر اوربان موافقه کړې ده. ښاغلي بارک نن سهار وختي په اکسپانا ولیکل چې د اسرائیل صدر اعظم او د سوریې ولسمشر د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په ملاتړ پر یوه اوربان صلاح شوي چې د ترکیې، اردن او نورو ګاونډیو لخوا یې هرکلی شوی دی. او د شپږیزې کرکټ لیګ لسم پړاو نن کابل په کرکټ سټیډیوم کې پیل شو. په دې سیالیو کې د افغانستان د بیلابیلو سیمو پنځه لوبډلې ګډون کوي. سپین غر، بند امیر، امو، مس عیناک او بست لوبډلې چې د هیواد په بیلابیلو زونونو پورې اړه لري په دې سیالیو کې یو له بل سره مخامخ کیږي. لومړی یا پرانیستونکې سیالي د امو او بست لوبډلو ترمنځ ترسره شو.
د ژوند رنگونه د ژوند رنگونه پروگرام ته خراغلست. قدر من اوریدونکو، د ژوند رنگونه د ازادۍ رادیو هغه پروگرام دی چې له تودو سیاسي بحثونو لري د ژوند په ورځنیو چارو کې ستاسو بوختیا او ته پاملرنه کوي. اوس چې د دوبی پای ته ورنږدې کیږو، نو هغه کسان چې سروکار له کروندو او باغونو سره دی ښایي د خپلو حاصلاتو پر راټولولو لګیا وي. دا د کال هغه وخت هم دی چې د اکثرو کروندګرو او باغدارانو لاسته یو څه ګټه ورځي. خو چې دا لنډه مرحله په منډه تیره شي، نو بیا د ځمکو، کروندو او باغونو سودا ده چې د بل فصل تر اخیستو پورې دوام کوي. خو کله مو فکر کړی چې د دې فصل د حاصلاتو له اخیستو وروسته د کرکیلې تر بل فصل پورې ستاسو ځمکې او باغونه څه شي ته اړتیا لري؟ د کرنې د برخې متخصصان باور لري چې که د دې فصل او بلې کرکیلې ترمنځ واټن کې په خپله ځمکه او یا خپلو باغونو کې ځینې کارونه وکړي، نو دا امکان شته چې په حاصلاتو کې مو زیاتوالی راشي. همدا موضوع نن د ژوند رنگونو په پروګرام کې د کرنې او باغدارۍ له متخصص هدایت الله عمرخیل سره څیړو. که تاسو هم په دې اړه پوښتنې یا نظریات لرئ او غواړئ چې په خپرونه کې له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ، نو د واټس اپ دې شمیرې ته زنګ ووهئ. ازادي راډیو د واتس اپ شمیره ده 00 400 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1-800-273-001-1-1-1. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. عمر خلی صاحب، لومړی تاسو ته ښه راغلاست وایم. لومړی که دا عمومي پوښتنه داسې مطرح کړو چې یو کروانګر، البته مخکې له دې چې د باغدارانو بحث ته ولاړ شو، یو کروانګر چې په ځمکه کې کار کوي د خپل فصل تر اخیستو وروسته چې دا د همدای شپې ورځې دي، په ځینو سیمو کې به اخیستل شوي وي، په ځینو سیمو کې وروسته فصلونه اخیستل کېږي، د دې فصل تر اخیستو دغه مځکه څه شي ته اړتیا لري؟
ډېره زیاته مننه تکل صاحب. زه په خپل نوبت تاسو ته، تخنیکي همکارانو ته، همداراس درنو اورېدونکو ته خپل احترامات تقدیموم. اصلا څه ده تکل صاحب، د کوم زراعتي عملیات څه دي؟ هغه مونږ په دوه عمومي برخو ویشو، چې یو مخکې له حاصله دي او یو پس له حاصله کوم عملیات دي. او دا ډېر مهمه دي. معلوم داره چې مخکې حاصل رس حاصل نه کوم تخنیکي کارونه چې مونږ باید وکړو هغه خو ډېر زیات دي، اما پس له حاصله هم بعضې ډېر مهم مهم کارونه دي چې مونږ باید هغه انجام کړو.
په لنډي سره که یاد کړئ، بیا به وروسته په هر یو باندې جلا جلا تمرکز وکړو او د هر یو اغه وضاحت به جلا جلا تاسو غواړو مهرباني وکي.
سلام صاحب، خصوصا په باغو کې مونږه تا شاخبوري یا مونږه کې چې دی او بو مدیریت ډیر مهمه ده. د آفات او د امراض کنټرول ده، خپل د زمکه د دې خاطر چې هغه حاصل خیزی د زمکه ده، یا په اصطلاح هغه کوم سره چې ورته پکار دي هغه بخش ده. بل بخش دا ده چې مونږ څنګه کنټرول وکړو د بعضې ارزکیاو، او بل دا چې مثلا بعضې خاورې باید اداره کړو، په اصطلاح مدیریت کړو د خاورې مدیریت ته، او بعضې نور خبرې هم دي. او ډېر مهمه یې هغه په اصطلاح حفظ الصحه د باغ ده.
د باغ حفظ الصحه نه که لومړی بحث له دې ځایه پیل کړو، په څه معنا ده د باغ حفظ الصحه؟
د باغ حفظ الصحه څو معنا لري. یو دا خو دا ده چې مثلا که په باغ کې مونږ او تاسې اضافي مواد وي، مثلا په دې معنا چې که چیرې مثلا مریضي شاخونه یا مرضي میوه په ځمکه کې پرتې یا مرضي پاڼې باید له باغه وایستل شي. دا ډېر مهمه ده. او یو بل کار چې په افغانستان کې مروج ده هغه دا ده چې خصوصا د انګورو په باغو کې چې مونږ باغداران متاسفانه دا مالونه په باغو کې خوشې کوي، چې دا ډېر یو درست کار نه ده، چې دا هم یو بخش د صحې نه راځي. په دې معنا چې مالونه کوی سي چې امراض او وفات له یو باغ نه بل باغ ته انتقال کړي. همداراز مونږ کوی سي چې هغه شاخونه لکه مخکې مو چې ویلې چې هغه مرضي شاخونه دي، هغه مرضي میوې دي، دا له باغ باید لري کړو. متاسفانه د بعض لدارت حاصل نه اکثرا دیاخین دي مونږ او تاسې باغ ته شاکي او دا شان مد نظر نه نیسي.
عمر خیل صاحب، د افغانستان خاوره په مجموع کې د کیفیت له نظره د ګاونډیو هیوادونو پرتله او د نړۍ د نورو هیوادونو پرتله د دې کیفیت کومه ارزونه شوې په افغانستان کې یا په بهر کې په لابراتوارونو کې؟ توپیر یې څه دی له نورو هیوادونو سره؟
که په ټوله کې ووایو تکا صاحب، د افغانستان خاورې په ځوانو خاورو کې حسابېږي. هغه په دې معنا ده چې دلته کافی غذایی مواد ته، اما غیر منحل یا په دې شکل چې نباتات یا خصوصا ونې نسی جذبولی، یو علت دا ده چې دلته مونږه کافی عضوي مواد نه لرو. او د افغانستان خاورې په ټوله کې په تناسب د ګاونډیو بهترین خاورې دي، او اکثرا مونږه یو فکتور لرو چې غته د خاورې تیزابیت او قلویت وایو. افغانستان خاورې اکثرا خونسا حالت لري، یعنی مطلب دا چې دا نه قلمی دی ډیری او نه هم تیزابی دی چې دا په خپل جای هغه خپل نباتات کیری چې په هر بخش کې سړی په تبصره وکړي چې په کوم یو کې کوم نباتات کیدی شي. خو په ټوله کې که ووایم د افغانستان خاورې یو له بهترینو خاورو نه دي د منطقې په سطحه حتی د جهان په سطحه، مګم دا چې یوازینی مشکل چې دا خاورې لري هغه کمبود عضوي موادو ده چې دا هم یو له هغه په اصطلاح عملیاتو نه دي چې وروسته له رفع حاصله هم او مخکې له رفع حاصله هم باید د اقلیم نمونه دې ته ډېره توجه وکړي. نو کیدای شي په دې باره په تفصیل سره بحث وکړو. مونده ها خبر داده چې زمونږ افغانستان خاورې په ټوله کې زه تاسو ته ویلی شم چې نسبت د ګاونډو یا حتی نسبت د ډېرو نقطو د جهان نه بهترین خاورې لري.
عمر خیل صاحب، په همدې بحث کې پاتې کیږو. دا د خاورې مسله فکر کوم چې مهمه ده. تاسو د افغانستان د خاورې خصوصیات یاد کړل. خاوره یعنی غنی کولای شو، البته ما په ځینو نورو هیوادونو کې چې لیدلې دي د ځکو خاوره بدلیږي، د دې معنی دا ده چې هغه نوې خاوره چې ورته راوړل کیږي هغه غنی شوې خاوره ده، یا ځینې مواد ورسره ترکیبوي، یا پخوانی زړه خاوره ترې باسي نوې خاوره ورته راوړي هغه زړه خاوره څه کیږي. په افغانستان کې دغسې یو عملیه ته ضرورت شته که نشته؟ او که تاسو وایئ چې د افغانستان خاوره د کیفیت له نظره ښه خاوره ده؟
اصلا د څه تکاسب چې خاوره له درې عمومي شیاغه نه جوړ ده. یعنی مثلا مونږ چې فزیک د خاورې چې هغه تشکیل د خاوره ده، چې آیا دا خاوره ریګي ده، مونږ دلته زیره خاوره ده، یا فرض مثال کوم شکل کوم شي نه تشکیل شوی ده، او یا وی ده چې کیمیا د خاورې یا هغه یا هغه مواد چې په خاوره کې دي چې هغه شپاړس اولس عنصره دي چې هغه نباتاتو ته ضرور دي، او دریم بخش هغه بیولوژي د خاوره ده چې هغه عضوي موجودات دي په خاوره کې. یعنی که راسو غني کول دي خاورې بالکل دا په ټوله دنیا کې کیږي، او ډېر مهم بخش هغه عضویت دي خاوره دي. یعنی دا خاوره باید عضوي طرف ته لاړ شي. په دې معنا چې که فرض مثال په خاوره کې کیمیاوي مواد کافی اندازه وي او عضوي مواد کافی اندازه نه وي، هغه کیمیاوي مواد نباتات په ښه توګه نشي جذبولی. نو که چیرې مونږ او تاسې غواړو چې خاورې غني کړو، باید دلته خصوصا په افغانستان کې چې او ډېر شدت کمښت عضوي موادو سره مونږ مواجه یو، هغه په دې معنا چې اکثرا خلک دي مونږ مثلا که باغونه حساب کړو، خب چې پاڼې توی سي هغه راټولېږي او سوازي متاسفانه، اما شاخونه چې مثلا شاخه بوري کوو هغه هم سوازو، او بل دا چې هیڅ ډېر کمه د حیواناتو کوم سره چې ده هغه مونږ باغو ته ورکوو. اکثرا خلک په دې اتکا کوي چې کیمیاوي سرې استعمال کوي چې دا ډېر منفي تاثیر کوي. یعنی په دې معنا که مونږ غواړو چې غني کړو، باید عضوي مواد په خاوره کې اضافه سي. د عضوي مواد اضافه کول چې هغه د نباتاتو او د حیواناتو بقایاوي دي چې په هر شکل باندې وي، که په ځکه کې دا د په اصطلاح ګډې سي، نو دا هم ځکه غني کیږي. هغه په دې معنا چې عضوي مواد ډېر سوله مونږه کیمیاوي مواد چې په ځمکه کې دي هغه په داسې تشکیل باندې په داسې په شکل باندې داخليږي چې هغه بیا نباتات جذبوي شي. که چیرې په ځمکه کې عضوي مواد د خپل حته ډیر کم وي، نو د جذب د عناصرو هم ډیر بچي وي، چې دغه یو جدي مشکل په افغانستان کې هم دا ده. چې مثلا یو مثال زه تاسو ته ویلی شم که فرض مثال مونږ سابق به افغانستان کې معمولا همدا سپینه سره چې هغه یوریا ده، او توره سره چې هغه په اصطلاح فاسفورس ده، دا امونیم فاسفیت ده، دا استعمالی دي. اکثرا خلک هم دا پیژني چې دا هغه کیمیاوي سری دي چې هغه له ډېر زیات مصرف عناصرو نه جوړي دي. نو که چیرې په مونږ په ځمکه کې دوامداره توګه دا کیمیاوي سره ډېر استعمال کړو او عضوي سره استعمال نه کړو، هغه په دې معنا ده چې مونږ خاوره ضعیفه کړې، او د دې له خاطره چې خاوره غني کړو سل فیصده په کار دي چې مونږ عضوي مواد استفاده کړو. یعنی که چیرې یو باغ ته مونږ فرض وکړه چې دوه بوجۍ سره سپینه په کار وه، او که دا دوامداره کړو شاید یو دوه درې کاله بعد هغه درې بوجۍ هماغه کار وکړي، شاید یو څو کاله بعد څلور بوجۍ هماغه کار وکړي. هغه په دې معنا چې عضوي مواد په ځمکه کې کمیږي، او دا ځمکه صرف هغه کیمیاوي مواد چې موږ ورته ورکو چې دا سپین او تور سره ده، نو هغه جذبوي چې دا ډېر یو منفي تاثیر بیا وروسته کېدای شي چې ولري. لکه فرض مثال، لکه هغه مخکې ته ما ویلې چې موږ یو عمومي فاکتور لرو چې هغه پی ایچ ده، یعنی پی ایچ په دې معنا چې د خاورې قلویت او تیزابیت. که چیرې عضوي کیمیاوي سرې په بخنه سره خصوصا تور سره، خصوصا تور سره چې هغه په خپل ترکیب کې فاسفورس لري، هغه موږ ډېر استعمال کو په باغو کې، دا باعث کېږي چې فاسفورس یا پی ایچ په خاوره کې زیات شي او قلویات خواته لاړ شي او ډېر عضوي مواد یا ډېر نور کیمیاوي مواد جذب نه شي. نو د دې له خاطره په کار داده چې موږ خاورې غني کو، او د غني کولو لپاره ډېره مهمه طریقه هم داده چې مثلا پانی باید په ځمکه کې پاتې شي.
همدغه مدر نه پختل مرخیل صاحب، ډېره بخښنه غواړم چې تاسو خبره پرې کوم. طبیعي لارې چارې د خاورې د غني کولو لپاره یو خدای دې چې په لابراتوارونو کې کیږي، یا مثلا مسؤل مؤسسات د کرنې وزارت یا اړوندې مؤسسې کوي په لویو او خو امکاناتو، مګر عام خلک، کم زمينه خلک یا وړه باغداران څنګه کولای شي چې د خپل مزکو خاوره غنی کړي؟ تاسو مخکې د پانو یادونه وکړه او دا اوس مو بیا وکړه، یعنی پانی مزکو نه راټولې نشي، دا یو لاره ده. نور څه کولای شي یو کاروانګر او یا باغدار د دې لپاره چې خاوره ستاسو په وینا غنی شي یا کیفیت لوړ شي؟
بالکل، ډېر آسان لارې چارې شته، خصوصا مثلا اکثرا د موږ باغداران مالدار هم دي. دا کومه سره ته د مالونه پلاس تر ازي هغه باید په خطو دا ورسته سي، په دې معنی چې یو چیت په دې زمځ کې په یو کونج کې یو ځای ورته غل شي، په یو نیم متر قدره په اندازې، او بیا دا سره الته واچول سي، او لږ کیمیاوي سره اسپینه سره ور واچول سي په مخصوص رطوبت، او دې په سر یا پانی خزل خاشاک چې په دې باغ کې دي دا راټول شي، دا ټول هم په همدې سره ور واچول سي، او د همدې په مخ باندې تقریبا د شل سانتي په اندازه خاوره واچو، او صرف دا یو کال لپاره یا پنځه شپږ میاشتې لپاره هم که پاتې سي په ځمکه کې، دا په مکمل توګه ورستیږي، او دا یو ډېر ښه منبع دي عضوي مواد ده. چې دا کوم خاص لابراتوار ته ضرورت نه لري، کوم خاص په اصطلاح کوم خاص کیمیاوي تعامل ته ضرورت نه لري، ډېر اسانه ده. د دې تر څنګ موږ نورې چارې هم شته، لکه ما د پانی هیڅ کله باید موږ له باغه جارو نه کړو. دا یو ډېر مهم اصل ده چې زه همیشه باغداران ته توصیه دي موږ داده چې هر هغه مواد چې په باغ کې اضافه کیږي، لکه مثلا پانی، حتی شاخونه، په نورو دنیا کې حتی شاخونه هم په مخصوصو ماشینو باندې په ډېر واړه شکل باندې تکه تکه کیږي، او بیا په ځکه ته هغه په اصطلاح عمل ته پرېښودل کیږي چې هغه د خاورې د عضوي مواد اضافه شي. نو
یعنی همدغه شاخونه هم ورستوي، لکه نور عضوي مواد لکه پانی چې تاسو یادې کړې، او په خاوره کې ورګډوي. همداسې
بالکل بالکل، بخصوص ماشینونه دي، تر هم ډېر خاص ماشینونه نه دي، تر ما دغه خپل په دغه خپل چې شاخه بوري وسو د باغ دغه راخلی، او هغه په ماشینو باندې تیر په وړو زرو باندې تبدیلی لکه پر مثال په واړو واړو تقریبا یو سانتي دوه سانتي الغه نه کم، او په ځمکه کې هم د سپری دی، هغه په مرور د زمان چون هغه عضوي مواد دي، هغه ته یکیږي چې دغه خپل باعث دي چې ځمکه د موږ تاسو غني شي، او یا په د فرصت په استفادې سره چې یو ډېره اسانه طریقه خپل بزګرانو ته غواړم چې وښیم چې هغه استعمال دی. موږ ورته جیامرت ورته وایي چې هغه د هندوستان نه طریقه ده چې موږ په افغانستان کې اوس عملا په همدې کار کوو. هغه د څه طریقه ده چې فرض مثال موږ اخلو یو دوه سوه لیتر اوبو کې، نو یو شل یا لس کیلو د غواګانو همغه تازه خوشایی،
بالکل موږ غواړو چې تاسو اوریدونکو ته او مخصوصا کروندګرو باغدارانو ته په همغه ساده د دوی په کلیواله ژبه باندې وایاست چې پی پوشي. مننه.
بالکل بالکل، فقط لس کیلو د غواګانو هغه فضله مواد تازه، البته، او همچنان لس لیتر ادرار د غواګانو، چې هغه ډېر اسانه ده که همغه جای د غواګانو کې او جای موږ د څه غلط کړو، هغه اوبه عمل ته راځي، هلته ټولیږي. لس لیتره آغا، او تقریبا یو کیلو د نخود وړه، او یو کیلو هم ګوړه، او د دې لپاره چې څنګه پورې د یو لا پیا یو موټی خاوره په دې 200 لیتر اوبو کې موږ واچو، او یو ور د سهار لخوا، او یو ور د مازدیګر لخوا تا 50 د خپل لپاره د ساعت د اقربې په مدار باندې د څه فیصله ولرو، نو دا به مونږ دی یو کافی اوزینو واده د نجوریږي په یو وخت کې. پس دغه مونږ کولای شو چې د بخار له سیستم یا که په مثال باغونه ای د بخار سیستم کې کیدای شي دا یو 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 شاو ته جوړ یو عادي فیصله شیردان، اما خو چې کوپو بو کې دا ټول از مکه ونیسي او د دې تر څنګ څنګ مونږ کولای شو په مثال هر ونه ته یو یو لیټر یا دوه دوه لیټر هم بس ورواچو بیا بیاری کو. یعنی دا طریقه په دې معنی ده چې مونږ خاوره غنی کوو او ژوندۍ کوو. نو ډېرې طریقې شته تکل صاحب، نورې هم ډېرې طریقې شته چې مونږ او تاسو کوشش باید وکړو خوشان د اخیر مونږ چې د عضوي موادو له استفاده شي. اما یو ټکی باید مد نظر ونیول شي چې باید کوشش وشي چې کمپوست شي یا تجزیه شي، لکه مخکې چې ما ویل یا دغه طریقه د 200 لیټر اوبو ده یا و طریقه د کمپوست جوړولو ده چې هغه هم ډېر ساده د باغ په کونج کې جا جوړیږي او خپله دا عضوي مواد ورته ورستیږي. دا ټول ورستیږي بیا پس چې مونږ خپل کولای شو چې کروندو ته هغه نه استفاده وکړو.
عمر خیل صاحب، وړاندې په خبرونه کې به لطفا دې سوال ته هم ځواب ورکړي چې کله چې مونږ دغه عضوي مواد چې تاسو یې یادونه وکړه دا سره یو ځای کوو او د خاورې د کیفیت د ښه کولو یا غني کولو لپاره استفاده ترې کوو، ذخیره کوو یې په یو ځای کې، د دې د حفظ صحې لپاره، د دې د ضرر د مخنیوي لپاره څه کولای شو، د ناولي بوی د له منځه وړلو لپاره څه کولای شو. البته په دې باندې به لطفا وروسته تاسو خبرې وکړئ، خو اوس یو اوریدونکی لرو، ګورو چې دوی څه وایي. مهرباني وکړئ، ژوند رنگونه پروگرام دی د ازادي رادیو، لمړی خپل ځان معرفي کړئ او بیا مو خبرې وکړئ. مهرباني.
محترم احمد تکل صاحب، سلامونه تا ته وایم او د ازادي رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته الله دې وکړي روغ جوړ وي. عبد الحاد تا ته هلمن ولایت
څخه. وعلیکم السلام تل صاحب، خبرونه ته خره غلاست. مهرباني وکړئ، څه دی ویلو لری؟
خدای دې ایمان قبول کړه. تکل صاحب محترم، یو سلام ستاسو ملما ته وایم. دلته محترم احمد تکل صاحب، په هلمن ولایت کې اکثر خلک چې وسه د کښتو په زراعت باندې ترخته دي، دلته یو کیسه مرض دی. تکل صاحب محترم، از ما د ډاکټر صاحب څخه دا پوښتنه ده، دغه سپیرکۍ مرض مې ورته وایي، زیات کسان یې دا سپیره مرض ورته وایي. بس دا کښتونه دا اوس موږ کال کې کړی دي، ځینې کسان مالو چې ورته وایي دا پنبه، نو دا کښتونه مې کړلي. دغه مرضونه کوي نه پوهېږم چې دا د هوا سره کار لري او که دلته خلک مثال د خبرې په هوای نه ورسره لري. کنه موږ دلته د زراعت والا څخه دوا رانیسو، یعنی یو بوتل دوا موږ ته تقریبا په 6500 کالداري راکوي. مثال په 1200 افغانۍ، په 1500 افغانۍ یو دوبۍ بوتل مثال دغه دوا د مجانی سپر د کښتو باندې پاشه. خو بیا هم دغه سپیره مرض کوي. نو زما د ډاکټر صاحب څخه دا غوښتنه ده چې د دې لپاره څه لارې چارې پکار دي. مثال د خبرې یو به ډېرې ورکوو، کدا چې دي چې څه ترې کوو، دغه یو لار کراوسو چې ډاکټر صاحب ډېر خوشاله شوم.
اتل صاحب، مخکې له دې چې لار شي، وبخې عمر خیل صاحب، خو به د سپیرکې دی سپیره مرض د علاج د څنګهوالي په اړه خبرې وکړي. تاسو نه زه پوښتم، تاسو خو به تروسه پورې کوم فصلونه اخیستي وي یا کوم فصلونو ته تروسه منتظر یاست تاسو په سیمه کې؟
الله دې خوشاله کړه تکل صاحب محترم. دلته خو په هلمند ولایت کې اوس د بل شي وخت نه دی، نو د هندوانو فصلونه اوس رسیدلي دي. اکثر ځایونه چې دي پالیزون مر ورته وایو، تکل صاحب محترم، هغه پالیزونه چې دي اکثر لاشتې دي. په اکثرو پالیزو کې لا اوس هم تنه هندوانې پیدا کیږي، نو هغه کښتونه چې دي اوس اخیسته شوي دي. اوس د نوي کښتو دپاره موږ پنبه کرلې دي تکل صاحب محترم، د دغه پنبه واصلات ته مې سترګې نیولې دي. نو که دغه پنبه شی وکړې له خپل مصرفونه راله جوړ کړه خوښه دي، او پاته سو رسېدلي کښتونه د پالیزو دي، هندوانې دي، خټکي دي، مثال بادرنګ و دغه شان چې دي هغه اوس رسېدلي دي. تکل صاحب محترم، اکثره ځایونه چې دي لاشتوي دي، هغه هم دغه سپیره مرضونه وکړه. دا 6 کال په پالیزو باندې خلکو بېخي به اندازې زیات مرضونه وکړله، هغه هم دغه سپیرکۍ مرض وکړي چې خلک نه ورسره پوهېږي، که یا داسې متدل هوا غواړي نه پوهېږو. تکل صاحب محترم، هغه کوم مصرف چې موږ باندې کوو، هغه زموږ مصرف بدبختانه بد تعامل کښتونه نه را جوړوي.
مننه. زه به خپلې پوښتنې وکړم، کېدای شي چې بیا عمر خیل صاحب هم له تاسو نه څه پوښتنې ولري، د دې لپاره چې دقیقا هغه ستاسو د ستونزې حل ته یوه لاره پیدا شي. اتل صاحب، تاسو چون د بحث موضوع زمونږ داده چې د راتلونکي فصل لپاره په مځکه باندې باید کوم کارونه وشي چې ښه چمتو شي، مځکه ستاسو ښه چمتو شي او د بل فصل لپاره یو ښه حاصل واخیستلی شي. تاسو مخکې ویلي چې له ځینو فصلونو نه اندوانې اخیستل شوي دي، بیا دغه مځکه مو د پختې د فصل لپاره تیاره کړې ده، په مځکه کې مو څه بدلون راوست، څه کار مو پې وکاوو، که پښتنه لري دا اوس به عمر خیل صاحب جواب درکې. خو لومړی تاسو وایست چې لخپل مزکو سره مو څه وکړل؟
حالات خوشحاله که تکل صاحب محترم ډېر شایسته پر ځای پوښتنې دې وکړه. زه واټس اپ چینل ته درغلی وم، تاسو واقعا پر هغه موضوع باندې دغه پورته کړی و. اوس هغه مځکې چې دی تکل صاحب محترم دغه سي شاړې پاتې دي، یعنې دروسه موږ کښتو کروندې نه دي باندې کړلې. نو دا دغه لمر ته مثال په ټکټر باندې دغه مځکه غولبکې دغه لمر باندې تیر شي، بیا د دې وروسته د ژمي کښت مثال د خبرې موږ په دې مځکو باندې غنم کړو. ځکه اوس دلته په هلمند ولایت کې محترم تکل صاحب د نور اسیات وخت نشته بغیر هم، نو دا کښتونه چې دي
مهرباني وکړئ. لومړی دا چې د دوی دغه اقدام چې ځکه یوازې اړولې ده لمر ته، دا کافی دی د یو فصل اخیستو وروسته او بل فصل ته چې دوی غواړي پخته پکې وکړي، د دې لپاره چمتو کیږي ښه حاصل به واخلي؟
ډیره مننه تاسو ته تکاسب په بخښنه سره. زه فقط یو د فقره مګه مرض باندې چې کوم دی تاسو ته تماس ونیو، یو دوه خبرې وکړم قبل تاسو پوښتنې ته راشم. مهمه دا ده د جنوبي او ځکه د موږ تاسو متاسفانه دغه د اقلیمي تغییر هم ډېر تاثیر کړی ده، او یو ډېر مخصوص مرض یا پیسال آفت چې هغه مایت موږ ورته وایو چې هغه هم د سپیرې بولي په دې سیمه کې بېشي زیات شوی. هغه د وچکالۍ هم باعث دی ګرځي چې د مایت تجمع زیات شي. اما بدبختانه مشکل دا ده چې خلک داسې فکر کوي چې که فرض مثال یو مرض لکه د سپیرکۍ چې دوی ویلې هغه نشانه دسی نښې دسی لکه د یو فنګس یا د یو قارچ، اما په اصل کې هغه یو حشره ده. په مشکل همدغه لکه دوی چې ویلې چې موږ ډېرې پیسې پرې مصرفوو او متاسفانه تاثیر نه کوي، دلته تشخیص درست نه کیږي. دوی باید هغه مرجع ته ورشي چې تشخیص کړي ولې دا مایت او حشرات چې په سترګو ډېره کمه لیدل کیږي، یعنی په صلاح حرکت کوي اما لیدل لږ مشکل وي. دلته همدغلته مشکل پیدا شوی ده چې اکثرا خلک په د جنوبي سیمو کې یا په د جنوب غرب حوزه کې دغه تفکیک نشي کولای چې آیا دا یو قارچي مرض ده که یا دا حشرات دي. دغه باید تفکیک وشي، او زه په زغرده ویلی شم چې دا یو حشره ده. مزالته تللی هم دا سورج مخکې چې په هلمند په قندار کې ومه دا یو مایت ورته وایي چې دا یو حشره ده. نو هغه خلک چې دا دواګانې استعمالوي یا اکثرا څوک چې دا دوا خرڅوي، متاسفانه داسې کسان دي چې هغه اکثرا په دې شیانو ډېر نه پوهېږي، نو هغه د قارچ دوا ورکوي یوازې چې د حشرې دوا ورکوي. نو دغه باید دوی پوه شي چې د حشرې دوا استعمال کړي. بل راغلم په دې کې چې دغه کوم عملیات دا په عامه توګه په افغانستان کې کیږي، لکه فرض مثال پس او فصل نه دا د ځمکې اړول دا ډېر ښه عملیات دي. خو یو شی باید مد نظر ونیسي چې تناوب زراعتي چې موږ ورته وایو هغه بدلون د فصل ده. متاسفانه په افغانستان کې دغه مد نظر نه نیول کیږي. لکه فرض مثال د یو فامیل یو نبات چې کرل کیږي، یا مثلا په دغه سیمو کې چې دو فصل ځمې کیږي چې په اول فصل کې غنم کرل کیږي او په دویم فصل کې معمولا نور نباتات کرل کیږي، نو باید کوشش دا وسی چې کچېرې دویم فصل یا هغه اول فصل د پروس کال د فصل تکرار نه وي. معمولا بعضې فامیلونه لکه د پالیزو لکه خټکی لکه هندوانې لکه حتی کچالو لکه حتی بادرنګ دا باید په ځمکه کې تکرار ونه کړل شي چې دې ته مونږ تناوب وایو. چې که چیرې تکرار وکړو مونږ چې دا کیږي متاسفانه افغانستان کې معمول ده که دغه تکرار وکول چې اول ټکی دا ده چې باید دا تکرار نه شي. دوی مثلا حداقل یو کال دوه کاله باید ورته وخت ورکول شي چې بیا پس دغه مونږ کولی شي تناوب وایو. بل دا راغلو دې ته چې بعض عملیات چې ډېر هغه اکثرا خلک صرف په صرف پاړول اکتفا کوي چې دا کافي نه ده. ډېر ښه ده، دا ښه خبر ده، باید واړول شي لږ مر ورته په اصطلاح آماده شي چې هغه مر ووهي لږ، نو دا ډېره ښه خبر ده. اما د دې تر څنګ په کاردادي چې فرض مثال د عضوي موادو په استفاده کې یعنې د ځمکه باید غني شي، چې لکه مخکې چې ما ویلې په هغه باندې اکثرا خلک په دې کار نه کوي. اکثرا ډېر کم خلک بیا دا
د تنوع په باب زه یو پښتنه لرم، خو مخکې له دې چې زه خپله پښتنه وکم، اتل صاحب که تاسو بله پښتنه نه لرئ نو له تاسو سره خدای پاماني کوو.
بس سلام ژوندی لره محترم تکل صاحب، زنده باد ازادي راډیو د ازادي راډیو همکاران دا ګړی دله په مان خبرونه
مننه خوشاله اوسئ. عمر خیل صاحب، دا تنوع مسله چې تاسو یاد کړه، مثلا تاسو کچالو هم ویلي چې له خټکیو سره یا له اندوانو سره په یو کورنۍ کې زه داسې پوه شولم که نوي تاسو به تصحیح کوئ ما، خټکی له اندوانو او خټکیو سره په یو کورنۍ کې تاسو وشمیرل دی کنه دی په یو کورنۍ کې، او دغه تناوب چې تاسو وایي څو ځلې یعنی څو کاله وروسته باید یو نبات ته د کرنې وار ورشي؟ مثلا که سه کال زه پخته کرم، څو کاله وروسته باید پخته وکرم؟ کال ته څه شی تاسو سپارښتنه څه شی ده چې څه وکرم؟ په دوهم کال څه شی وکرم؟ په دریم کال څه شی وکرم؟ تر هغو پورې چې بیا د غنمو یا د پختې یا د بل شي کار ته وار راځي؟
اسان ده تکا سب چیزا سمونگ دو فامیل لرو، یاو ده اصطلاح ده سولانیاس ورطوایی چه اغای کچالو او ده بادرنگو او در فامیل ده چه اغا په اصطلاح زر متزرکی گیده او ده چه یاو په اصطلاح توفیلی نباد ده چه پنزکر که دیده شنگل ورطوایی که چه رستر پسر وکرد چه داکی، اما اغا فامیل چه په اصطلاح جلاغ لری لکه خطکی خصوصا ده خطکی اندوانی ده کدوانو دا په یو فامیل کې راځي. دا فامیل چې بیا ده دا هم بیا یو بل مشکل لري چې په مدې وروستیو کې چې هغه د خټکي مچ ده، د خټکي مچ ډېر یو جدي پرابلم ده په افغانستان کې چې یو علت یې دا تناوب ده. نو تناوب داسې مونږ فکس کوی نه شو چې پر مثال که سه کاله د یو شی وکړل، خو حتما باید مونږ تغییر ورته ورکړو. حتما حداقل که فرض مثال بعضې امراض سیدي لکه د خټکی مچ، د خټکی مچ مخکې له دې چې مثلا مونږ دا وکړو باید ډېر کارونه نور هم وکړو، لکه مثلا ځکه باید ډېر قوي قلبک وو، یعنی په عمیقه قلبک وو، دلته هغه د کوم حشرې په شکل د شفیرو په ځمکه کې هغه باید له ځمکې راټول شي، یا فرض مثال د ژمي په وخت کې بیا دلته یخه ورته ورکړو مونږ په معمول توګه وایو. یعنی پس له هغه چې دا کارونه مونږ هم وکړه، تناوب هم باید مد نظر ونیسو. که فرض مثال سه کال خټکی کرله وه، حداقل دا ده چې یو کال وروسته یې بد وکړو. یعنی مهمه دا ده که هغه مشکل مرض وه هلته، نو هغه باید دوه کاله درې کاله بعد وکړو. نو مشکل دلته پیدا شوی دا ده چې که یو فصل په ځمکه کې څو ځلې وکرل شي، هغه امراض او آفات مقاومت پیدا کوي، بیا بل فصل چې کوي هغه زر له بینه ځي. دلته تناوب دغه کار لپاره ضرور ده. اما داسې ټکس یې که فرض مثال ووایي چې دوه کاله دا وکړه او یو کال دا وکړه، هدف په تناوب دا ده چې مختلف فصلونه باید وکرل شي. یعنی تاسې دوامداره یو فصل په یو ځمکه باید مونږ تاسې ونه کړو. هدف د تناوب همدغه ده. هغه بیا فرق کوي که چیرې ځمکې مشکل زیات وي، بیا دوه درې کاله ورته ګورو، او که فرض مثال نه وي لکه مثال یو بل مثال تاسو ته ویلی شم که مثلا مونږ یو نیالخانه جوړوو، د نیالګیو یا د بوټو لپاره، دا که فرض مثال یو فصل مونږ دا واخیسته که بیا یې له سره دا بیا نیالخانه کړو، هغه ډېر مشکلات لري، ډېر امراض لري، بیا هغه څه نه رشد کوي، نه په اصطلاح هغه څه فصل ته راخیستی شو. نو د دې لپاره په کار ده مثلا که نیالخانه جوړوو، هغه څلور پنځه کاله په کار ده چې هغه ځمکه کې بیا ونه کرل شي نیالونه. یعنی مطلب دا چې بیا هغه نیالګي چې باغ ته جوړېږي، او که فرض مثال نور نباتات وي، نو تناوب یو اصل ده په زراعت کې، خصوصا په یو کلونو نباتاتو کې. په یو کلونو نباتاتو کې په دې معنا چې که فرض مثال هغه نباتات یو کلن فصل لري یا یو کلن عمر لري، دا باید خامخا مونږ هم کال په کال تغییر کړو. نو هدف په ټوله کې همدا ده.
ډېره زیاته مننه له تاسو عمر خیل صاحب.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ. قدر من اوریدونکو تاسو د ژوند رنگونه پروگرام له ازادي رادیو اوري. په دې پروگرام کې پر دې خبرې کوو چې کاروانګر او باغداران د نوي فصل یا د کال د فصل تر اخیستو وروسته د بل فصل لپاره په خپل ځمکه او باغونو کې باید کوم تغیرات راولي یا کوم کارونه وکړي. او په دې خبرونه کې میلمه دی د کرنې او باغداري متخصص هدایت الله عمرخیل. وړاندې په خبرونه کې عمرخیل صاحب تاسو مخکې ځینې مسایل یاد کړل، د اوبو مسله مو هم یاد کړه او د هرزګي او د ټولولو مسله مو هم یاد کړه چې باید په پام کې ونیول شي د کاروانګرو او باغدارانو لخوا. په دې باندې به خبرې وکړو. خو اوس یو اوریدونکی لرو، امان الله تکل د ازادۍ راډیو دایمي اوریدونکی دی او تل په خبرونو کې برخه اخلي. اوس را سره دی، دوی هم فکر کوم چې د همدې مسلې په ارتباط څه پوښتنې لري. تکل صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. غږ درځي تکل صاحب، مهرباني خبرې کولای شي؟ استاسو غږ ښه نه راځي تکل صاحب، کولای شي خپل موقعیت لطفا یا بدل کړي او یا زما همکار دی عیار صاحب هغه به تاسو سره مرسته وکړي چې د ستونزه حل شي. له تاسو مننه کوو. بیا هم تاسو سره وروسته په خبرونه کې خبرې کوو. عمرخیل صاحب، د اوبو مسله تاسو مخکې یاده کړه، په هغو اقداماتو کې چې باید کروندګر او باغداران یې د بل فصل له کرنې مخکې یا له کرکیلې مخکې باید په پام کې ونیسي، د اوبو په برخه کې کروندګر او باغداران څه کولی شي؟ یعنی باید څه کار وکړي چې همدغه خصوصیات چې تاسو یاد کړل یا دغه اقدامات چې تاسو یاد کړل دا پکې شامل وي؟
بلکل صاحب، د اوبو مدیریت پس در رفع حاصل نه یو له ډېر مهمو بخشو د باغداري، خصوصا باغداري کې. د دې له خاطره چې مثلا دا کله چې باغونه رفع حاصل کیږي، دلته معلومداره چې دا خپل میوې چې په باغو کې دي، دا یو فشار د پونو باندې یا په اصطلاح یو سټرس د پونو باندې. د دې له خاطره چې دا فشار له دېونه راکم شي، باید موږ اوبه ډېرې سمې مدیریت کړو. هغه په دې معنا چې که چیرې وخت چې موږ دا رفع حاصل وکړو، په زبترین فرصت سره باید موږ اول آبیاري پس دغه هم آبیاري په داسې شکل باید موږ وکړو چې هغه د راروان کال یا روان کال معمولا داسې کیږي چې بعض خلک موږ داسې نشو کولی چې دا اوبه لکه مخکې چې اوبه ورته ورکول یې هغسې دوام ورته نشو ورکولی. البته چې اوبه باید لږ کمی شي، اما اوبه ورته ختمي دي. دې له خاطره چې دغه سټرس یا فشار له ونې راکم شي، او همزمان معمولا ونې د راروان کال د فصل لپاره پندک جوړوي، او د پندکو د جوړولو لپاره اوبه ډېر مهم اصل ده. یعنی تاسو که د اوبو مدیریت ونه سئ کړی، کیدای شي مثلا داسې پېښ شوي دي، دا موږ په سترګو لیدلي دي چې هغه باغونه چې وروسته له رفع حاصله چې د موږ تاسو کروندګر اکثرا دې توجه ورته نه کوي، یا یو وارې اوبه کوي یا دوه وارې اوبه کوي، دا وایي چې دا کافي ده ورته. نو راروان کال دا پېښېږي چې هم ګل ټکی ډېر ضعیف وي، هم ګل درتویي. نو د دې له خاطره د اوبو مدیریت د رفع حاصل نه وروسته ډېر اصل ده. باید موږ دې ته توجه وکړو چې اول اوبه مجرد چې رفع حاصل صورت ونیوه چې اصلا تر واخیسته دفتنې اوبه کړو، بیا هم ورته ګورو حسب ضرورت باید آبیاري په منظم شکل صورت ونیسي. نه دا چې موږ به اصل رفع واخیسته او بیا هېڅ پسې ونه ګرځو. او کله کله بعضن داسې پېښېږي چې اوبه بې حد و اندازې ډېر استعمالېږي په بعضو سیمو کې. معمول د پخندار، خصوصا پخندار کې، چې هغه هم یو بل مشکل ده چې هغه بیا په د بل کال باندې ډېر منفي تاثیر کوي. یا مثلا په داسې سیمو کې چې مرکزي افغانستان ده، داسې پېښېږي چې بعضې باغونه کله دغه خپل حده ډېرې اوبه سي، هغه روان کال بیا له یخ سره یخ متضرره کوي، نودي یخ وهي، یا په ځینې کې هغه پندکونه حتی یخ وهي. نو مدیریت د اوبو پس له رفع حاصل نه ډېر مهمه ده، دې ته باید ډېره زیات توجه وشي.
عمرخیل صاحب، ستاسو مقصد د اوبو نه یا د اوبو د مدیریت نه یوازې د باغونو په برخه کې ده که په مځکو کې لویو کروندو کې چې هلته چې نور شیان کرل کیږي، یعنی ونې نشته پکې بلکې نور نباتات پکې کرل کیږي، دا هم باید اوبه شي د حاصل اخیستو وروسته؟
دسه دسه چې معلومدار خبر ده د دین خاطر ته معمولا هغه څه چې چوفاسته دي بیا د اوبو ته ډیر ضرور نه دي یعنی مثلا افاد راته اصل څه وسه نو بیا هغه نور فاکتورونه چې ما مخکې په خبرې وکړه چې ځکه باید واړول شي معلومدار چې اوبه چې واړول کیږي نه او بل دا چې را روان فصل ته نور عضوي مواد او سرې په دې شان توجه وشي اما په باغداري کې بیا اوبه ډېرې مهمې دي ولې په دې چې معمولا دا راسه د اصل ته څه وخت کې صورت نیسي چې هغه بیا وروسته مونږ نورې کیمیاوي سره ته ډېر ضرورت نه پېښېږي اما اوبو ته اشد ضرورت پېښېږي په دې معنا چې مونږ باغو کې باید اولویت ورته ورکړو اما هغه ځمکې چې بیا نور بل فصل کړو بیا په اساس د ضرورت یا هغه فصل مونږ بیا هغه نیسو مثلا که غنم کرو فرض مثال که راځي په دې بحث کې که غنم کرو یعنی غنم که په ځمکه کې وکړل چې زیات رطوبت نسبتي لږ زیاتي یعنی مخکې له کرنج نه اوبه سوي هغه ډېر ښه راځي یا مثلا په پسه باید ضرور دا ده چې اول اوبه سي بیا پس هغه وکرل شي نو په مجموع کې ویلی شو چې په باغداري کې ډېرې زیاتې مهمې دي معلومداره چې بیا شکل د نبات فرق کوي بعضې شاید مونږ کولای شو اوبو ته ضرورت نه وي چې هغه وچ وکرل شي بعضې نباتات همداسې خاصیت لري خو معمولا چې راسل نه وروسته اوبه سي دا بهتره ده
زه وروسته له تاسو نه مرخیل صاحب د اقلیمي بدلونونو د اغیزو د کمولو په برخه کې هم ځینې پوښتنې لرم خو فکر کوم امان الله تکل زموږ دایمي اوریدونکی راسره وصل شوی دی تکل صاحب له تاسو به واورو مهرباني وکړئ خپرونې ته ښه راغلاست ها فکر کوم چې د دوی په اړیکه کې ستونزه شته ولی په هر صورت عمر خیل صاحب مخکې تاسو یادونه وکړه تاسو ویلې چې لغه اوریدونکو چې له هلمند نه تماس نیولای وو اتل صاحب سره په خبرو کې تاسو ویلې چې د دغو ناروغیو لپاره مخصن د سپیرکی یا د سپیرې د مرض یادونه چې وشوله تاسو ویلې چې باید مسؤولو کسانو ته ورشي یا معمولی ډاکټرانو ته نه بلکې هغه مسؤول مرجع ته چې دا ستونزه حل کولای شي او په دې باندې پوهیږي چې اصلي مشکل په کوم ځای کې دی باید حل ته ورشي دا مسؤول مرجع کوم ځای دی د کرنې سیمه ایز ریاستونه دي یو مسؤول یا متخصص ډاکټر دی د زراعت یا څوک چاته باید دوی مراجعه وکړي
په اصل کې خو معلومداره چې مدیریتونه د زراعت ستا په هر ولسوالۍ کې ستا نو هغوی درجه اول مسؤول خو هغه مسؤولین دي اما د دې تر څنګ هغه کوم څوک چې په سکتور خصوصي کې کار کوي مثلا د دواګانې لري زراعتي دواګانې هغه هم مسؤلیت لري اکثرا داسې پېښ شوي دي زه نه غواړم چې ډېر انتقاد وکړم خو خیر دا خبر ته باید ویل شي چې هغه تشخیص باید مشخص شي تشخیص باید وشي معمولا افغانستان کې آفات او امراض ډېر زیات نه دي متاسفانه مشکل دلته جوړ شوی ده چې تشخیص په صحیح توګه نه کېږي که فرض مثال یو سکتور خصوصي هم وي یو څوک چې د دوا کار کوي حداقل متخصص ته کس باید هلته وي که حداقل داسې څوک وي چې هغه تفکیک وکولی شي چې دغه مرض منبع څه شی ده دا حشره ده دا قارچ ده دا کوم بل بکتریا ده دا وایرس ده چی شایده چه بعض شان معلومدار تو لابراتوار غاری اما اکثرا شایان دیگه تو ضرورت نداری مگه پستور گمان سای تفکیک کوایتی نو در جوال مسئول خو معلومدار تو ریاست و مدیریتون ده دراتی چالتی او بخش حفاظه ستا هر مدیریت ستا او هر ولایت که هر ولسوالی که هم ستا اما په سکتور خصوصي کې هم دغه کسان باید پیدا شي نو اوس زه مشخص نه شم چې څوک باید دا کار وکړي خو دا کسان چې مسؤولین چې له همدې زراعتي دواګانو سره سر و کار ده حداقل باید پوه شي زه چې ګرځم متاسفانه ډېری نه پوهېږي چې اوس تفکیک وکړي چې دا مرض څه شی ده منبع دغه یو جدي مشکل په افغانستان کې ده چې دا په ډېرو ځایو کې ډېر یو عادي مرض ډېر یو عادي په اصطلاح آفت ډېر غټ شي د دې غل وجه نه یو بل شی چې زه باید ووایم هغه دا ده چې د رفع حاصل نه وروسته باز ډېر مهم عملیات هغه کنټرول د آفاتو د امراضو ده دا ډېر یو مهم اصل په دې ده چې وخت چې مونږ رفع حاصل ختم شه او ونې تقریبا 20% استراحت ته لاړې شي بیا مونږ یو 50% یوریا سپری ورته وایو یا د سپینې سرې چې په 100 لیټره اوبو کې یو 1 کیلو سپینه سره یا یوریا دا استعمال چې په ونو ووهل شي دا یو کار یو بل کار هم چې کېدی چې هغه وروسته چې ونې استراحت ته لاړې مونږ د زمینی غوړ لرو چې غته زمینی غوړ وای چې هغه باید استعمال شي کچېرې د مونږ خپل باغونه د قارچی امراض لکه مثلا پاکستانات دي مونږ د تاکو باغونه دي تاکونه دي هغه لقات سره ډېر حساس دي د زمینی غوړ جمع یو قارچ کوش دا استعمال شي فقط صرف فساد به خاطر مې دا ویل چې بیا پاتې نه چې دا موضوع نو دغه هم ډېر مهمې خبرې دي چې د بروس سره د رفع حاصل نه د اکثر د خلکو توجه نه کوي دغه هم باید متوجه شي چې دا استعمال د بعضې ترکیبي دواګانو چې هغه ډېرې مهمې دي دا هم باید استعمال شي په باغو کې.
مننه عمر خیل صاحب، فکر کوم چې دا ځل به انشاءالله له امان الله تکل سره چې د ازادي راډیو دایمي او خاوریدونکو د تماس زمونږ ټینګ شي دوه ځلې هڅه خو ناکامه شوه. تکل صاحب مهرباني وکړئ خبرونې ته ښه راغلاست، څه ویل لرئ؟
مننه خوشاله وتی او سلام تاسو ته تکل صاحب، یو ښاغلی مرخیر صاحب ته د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه.
وعلیکم السلام. د خبرونې له موضوع نه خو خبر یاست تکل صاحب چې دا چې د راتلونکي فصل لپاره باید کاروانګر او باغداران څه وکړي؟ تاسو ځکه لرئ باغ لرئ څه لرئ او څه مو کړی دی؟
مونږ خو باغ لرو، مکن لرو، د انګورو باغ لرو. مونږ چې کله دا مخکې مرخیل صاحب یادونه وکړه ما را خبرونه لږ لږ تعقیب کړل، هغه د لارې اپلیکیشن لږ دا مونږ چې را کله انګور کې وشکو اوبه خو منظمې ورکوو خو بیا پاڼې په مالو خورو او دا غنمو دپاره مونږ بیا د چرګانو سره راوړو پټیو کې شیندو بیا غنم پکې کړو خو غنم بیا هم سره دغه یو مراد کوي. مرخیر صاحب څخه هیله کوم چې د دې باره کې جواب راکړي. دوی چې بیا غنم چې کله پوخوالي ته رسېږي وږي وچي په شیریا راشي د بیخ د خوا بیا وچه کوي، چې ډېر ډېر وچیږي هغه ته پنګچي مراد وایي، خو د دې ته وایي باید څه وخت مخه ونیول شي، څه وخت دوا وسیندل شي.
نو نورې پوښتنې هم تکل صاحب که تاسو لرې همدا اوس یې وکړئ چې بیا ټولو سوالونو ته مو عمرخیل صاحب په یو ور ځواب ووایي.
او نورې پوښتنې چې دا لوبیا هم همدغه مرض کوي. مونږ ته خو ځمکې ته زراعت والا تمې وروارات مکه ډېره ضعیفه ده، ځمکه خو قویم کله بیا همدغه مرض کوي، لوبیا هم کوي. او هغه بل ورور وخت قندهار نه چې اړیکه نیولې وه تېره غوټه مرض یې وښوده، هغه په انګورو تاکو کې پیدا کېږي. نو انګورو تاکو ته مونږ هغه هکرینازول په نامه دوا ده، شل فیصده ده، پنځه فیصده ده، هغه چې راو بیا ښه کار کوي. خو دا د غنمو دوا اوس نه پیدا کېږي. دا غنمو لپاره باید مونږ کم ډول دوا وکړو؟ په ځمکه کې ورته سلفر وشیندو وترې وخت کې دا څنګه د عمرخیل صاحب څخه پوښتنه کوي؟
را سره اوسئ تکل صاحب. عمرخیل صاحب ښایي له تاسو پوښتنه ولري، خو اوس به دوی ته ور ورکړو چې ستاسو پوښتنو ته ځوابونه وایي. عمرخیل صاحب مهرباني وکړي.
مننه تکل صاحب. اصل دی تکل صاحب څو خبرې وي. یو خدا چې ډېره مهمه ټکی اشاره وکړه چې هغه په خصوصا د انګورو په باغو کې د مالو یا د پسونو خوشې کول دي. زه څو ورځې مخکې تللی وم د دېش ولسوالۍ ته، د مسقره ولسوالۍ ته، څو ولسوالۍ نورو ته، خصوصا د انګورو په اعتبار. دا کار ډېر معمول ده چې دا ډېر سخت تاوان رسوي خپله بوټي ته. څو تاوان دی؟ اول دا چې اوله ما ویل چې پاڼه د ځمکې حق ده. اول خدا د ځمکې حق په پسو باندې خوراک ته صحیح نه ده. بل دا چې دا پاڼه غذایي مواد، کافي غذایي مواد لري چې دا باید د ونې ډډ ته یا د ونې شاخ ته لاړ شي، نه دا چې په پسو باندې باید وخورو. او بل دا چې دا خپله ونه چې که چیرې غذایي مواد کافي له پاڼې نه ضایع شي، دا مقاومت ډېر راکمیږي. دا روان کال چې لکه چې دی ویل د پیرغواګي مراست زخته ډېر د پخندارو په دې سیمو کې متاسفانه یو ولایت امدام کې دی چې دا تاکونه ضعیفه دي. تاکونه ضعیفه دي، پانی موږ په پسو خورو، آبیاریم صحیح نه ده. د آبیاری سیستم د څه داسې هغه ټول ځمکه موږ تقریبا منځل کیږي. یا فرد مثال خصوصا په دې جنوب غرب سیمه کې دا شل یا دېرش پانتی د ځمکې اوله لایه چې ډېره مهمه ده، هغه اړول کېږي، ریښې قطع کېږي. ډېر ډېر عوامل شته، خو مهمه دا ده، یو ډېر مهمه ټکی دا ده چې دا همیشه کروندګرو ته، باغدارانو ته هم دا وایم چې تاسې هیڅکله باید کوچونه په باغو کې خوشې نه کوئ. تا پرېږدي چې په خپل طبیعي حالت باندې پاڼې ژېړې شي او په ځمکه توی شي، کاغذ چې باید دا اوسي چې متاسفانه نه کېږي. او د غنمو د مرض په ارتباط دوی کومه خبر څه وکړه؟ زه داسې پوه شوم، خصوصا دیسی چرگانو سره ډیر استعمالی دا کیدای شي چې دا باعث هم دیسی چې بعضی فنګسی مرضونه غنم وکړي. ښه استعمال د سلفر ویلې دا ښه خبر ده. استعمال د سلفرو سلفر سره له دې چې یو ښه قارچخوش هم ده، هغه د ځمکې اصلاح کوي په دې معنا چې تیزابیت د ځمکې چګیي تیزابیت چې لوړ لاړه اکثره نباتات پکې اکثره مواد ښه جذبوی سي. اما مشخص توګه باید دامونږ معلوم کړو چې دا کوم نوع فنګس په دا غنم متضرره کیږي. تر هغوی چې معلومه نه کړو فکر کوم چې شاید تاثیرات کمی سره له دې هم د حفظ متقدم له خاطره شاید اضافي خبر هم نه وي د تخصص مسلخ په نگاهنه چې مونږ مثلا دوی چې وله اگزوکونازول یا پنکونازول یا ازوکسوستروبین چې په دې ونو باندې استعمالیږي هغه سیستمیک فنجیسایدونه دي. او سیستمیک فنجیسایدونه خو هغه اخیری حالت کې استعمال دی چې په اصطلاح د فنجیسایدو یا د قارچخوشو ده. مونږ کوای شو د دې له خاطره چې اوله مرحله یا قارچخوشونه باید استعمال کړو چې هغه تماسي او کم تاثیر لري، پس لغه بیا مونږ راسو دې ته. خو دلته په افغانستان کې اوس معمول داده خلکو دا راوړي دي او همغه هگزوکونازول چې هغه اخري فنجیساید استعمالیږي چې دا هم باید دي ګردي چې بیا را روان کال مونږ خپل تاکونه یا نور کروندې زر متضرره شي. په ډېر کم مرض مجبوره ته لکه دا یو انټي بیوټیک کوندي او شاید انسانان استعمالوي. مونږ خو د هر مرض لپاره باید انټي بیوټیک استعمال نه کړو. نو دغه یو خبر ده چې باید مد نظر ونیول شي. د لوبیا ویلې، د لوبیا هم بعضې امراض لري، بعضې امراض مشکلات لوبیا لري چې هغه چینجي دي. معمولا چینجي ډېر متضرره کوي لوبیا چې هغه ډېر اسانه کنټرولېدای شي، خپله په بازار کې پیدا کیږي. اما سپیر غوږ هم کله پکې مای چې دا سپیره مرض مخکې هغه زمونږ دو ساعته اتل صاحب چې پرې تماس ونیو دا کیدای شي. نو ډېر زیات عوامل شته، خو سره له دې هم حفظ صحه یا استعمال د دواګانو باید په اساس د یو ښه طرز العمل وي، په اساس د یو څوک چې هغه متخصص ده د هغه په اساس استعمال شي. نو بیا دا له وروستو مشکلاتو نه مونږ ډېره مخنیوی کیدای شي.
ډیر زیاته مننه. دا د سپیرغوږي اصطلاح زه هم تصحیح کوم، ځکه مخکې د سپیرکۍ او سپیره په نامه دا مرضیات شو، خو تاسو یې دقیق تلفظ وښوده چې دا سپیرغوږی دی یا دقیق نوم وښوده، مننه له دې نه. تکل صاحب، تاسو که تر اوسه پورې هم راسره یاست، نور څه پوښتنې لرئ له عمرخیل صاحب نه؟
و پوښتنې خو داری چې من خو دا دوا چې کومه راوړو دا په کابل ښار کې متخصصینو نه راوړو، ښه په هغه غټ سندونه یې اخیستي. نو ډېری دوایانې بیا صحیح لګېږي په نبات باندې او ډېری کمې دوایانې بیا پرې نه لګېږي. نو موږ له ده څخه پوښتنه کوو چې د مڼو ته اوس موږ مڼې دي دا لږ شمال شي بغیر د شمال هم راغورځي، دې ته اوس دا سپین کوټ ورکړو که نه دا سره سپین سره ښایم، ځکه چې دا راغورځي همداسې راتویږي د ونې نه چې دا د څه د وجې راتویږي.
عمرخیل صاحب، تاسو پوښتنې ته ځواب درکې، له تاسو ډیره زیاته مننه چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکاو. عمرخیل صاحب، مهرباني وکړئ.
مننه تکا صاحب. زه شپه تاسو کوم دا چې مونږ دوه حالات لرو، یو تداوی ده او یو په اسلام معالجه ده. په دې معنی یعنی په اسلام وقایه ده، په بخښنه سره وقایه ده. مونږ وقایوي حالات ته باید ډیره توجه وکړو، لکه مخکې چې ما ویلې استعمال دی یوریا سپری یا دی یو پنځه فیصده یوریا سپری، استعمال دی زمینی غوړ، استعمال دی باز ترکیبي دواګانو کې امراض او آفات چې په نباتاتو باندې راځي هغه ډېر په کم شکل باندې یا په کمو دواګانو استعمال شي. یعنی د استعمال د کمو دواګانو موږ کوای شو د لیدل د نباتاتو یا لیدل د میوو ډېر علتونه کېدای شي چې خپله د ځمکې د غذایي موادو په اصطلاح چې ګډوډ شي یا برهم خوري یا دا کېدای شي چې ونې یا هغه توی شي. اما استعمال د سرو چې هماهنګه سره استعمال نه شي، لکه فرض مثال تور سره ډېر معمول دي په افغانستان کې، وایي تور سره استعمال کې دا ډېر ښه تاثیر کوي. سره له دې چې توره سره معمولا څوک نه پیږي چې ترکیب څه شی ده، لکه یوریا ده، فاسفورس ده. فاسفورس پیچ جګی پیچ جګسه مواد غذایی مواد په ښه توګه نه جذبیږي او دا باعث دی ګرځي چې میوې د مونږه توی شي، لکه مڼې توی شي. او استعمال د یوریا هم په خپل وخت لري، د مني وخت کې، پسرلي کې او د دوبي په سر کې. پس له هغه بیا مونږه وروسته کوشش کوو چې ډېر یوریا استفاده نه کړو چې برادې مونږه ونې کېدای شي د زمي په راتګ سره متضرره شي، خصوصا نموي حالت وروستی نموي حالت چې په اوړي په اخره کې ده مونږ یوریا نه استعمالوو. یوریا صرف پر وخت استعمال او چونې سره حتی تللی یا په پسرلی کې یا د دوبی په شروع کې.
مننه کوم له تاسو نه قدرمن اوریدونکو، د خبرونه تر پایه څو دقیقې پاتې دي، په دې محدودو دقیقو کې به له خپل میلمه هدایت الله عمر خیلنا دوه نور موضوعات هم په لنډه و پوښتو چې دواړو ته به هیله ده چې وخت پیدا شي نور اوریدونکي نشو راخیستلی. ستاسو نه مننه کوم عمر خیل صاحب. د هرزه ګیا لرې کولو یا غشاوت چې هم ورته ویل کیږي، دا د باغ لپاره هم تاسو لطفا اوریدونکو ته ووایئ چې څنګه کېدای شي د بل فصل نه مخکې او اهمیت یې په څه کې دی، او په مځکو کې هم، په نورو نباتاتو کې هم؟
ډېره زیاته مننه تکل صاحب. هرزه ګیا اول باید پوه شو چې هرزه ګیا کومه ده. هرزه ګیا هغه ګیا ته ویلی شو چې د غاولي فصل یا په اصطلاح د مونږ له غاولي نبات سره، چې فرض مثال که باغ ونه د مونږ غاولي نبات ده، او دا کوم هرزه ګیا چې کشنی کیږي دا د مونږ دویمي فصل ده، دا په مونږ هرزه ګیا وایو. دلته باید یو شی باید پوه شو چې یو هغه نباتات دي چې د ځمکې مخ پوښي، چې هغه ته مونږ کور کراپ وایي په اصطلاح، د ځکه مخ پوښل کیږي خصوصا په باغو کې. موږ تاسو باید ډیر کوشش وکړو چې دا ځمکې موږ تجربه ده. زه خپل باغونه چې ما کوم دي اکثرا زه په بیل باندې نه اړوم، چې دا یو ډیر معمول کار ده په افغانستان کې. دا د ځمکې د هرزه ګیا هغه ګیا ده چې موږ له اولین باد سره رقابت کې، بس په دې معنا چې که چیرې ګیا د موږ له هر نوع ګیا شي هغه له مثلا 50 سانتي یا له څلوېښت سانتي لوړېږي، او له موږ نباتات سره یا له موږ باغو سره رقابت کې، نو دا ته هرزه ګیا وایي دا باید له بینه لاړه شي. اما هغه ګیا چې په ځمکه کې د ځمکې مخ پوښي او هغه شکل داسې نه وي چې په اصطلاح ضرر پېښي، هغه موږ باید له بینه وینسو. هغه باعث دې ګرځي چې رطوبت جوړ کړي، هغه باعث دې ګرځي چې عضوي مواد په ځمکه کې ایجاد کړي، هغه عضوي امایکروارګانیزمونه یا عضوي موجودات چې ډېر مهم دي، ژوندي موجودات، هغه باعث دې ګرځي چې په ځمکه کې ایجاد کړي او د ځمکه غني وساتي. راغو په دې کې چې هغه نباتات چې یو کلن نباتات دي، د هغو د کنټرول لپاره بیا مخصوص شکه مخصوص کارونه موږ کولای شو، لکه فرض مثال د ځمکه تیارول، یا مثال په د مثال په توګه د کچېری د عضوي سره یا د مالی سره موږ استعمالو، هغه باید شی ورستی چې د استعمال کو چې هغه کې تخمونه ډیر زیات دي، یا د دې لپاره د کنټرول لپاره خشاوه ډیر ښه پراکټس ته په اصطلاح ښه کار ده. اما په نهایتا بیا موږ مخصوص دواګان لرو چې هغه ته انتخابي دواګان وایي چې هر فصل لپاره مخصوص دوان استعمالو، یا پس دغه موږ کولای شو چې هرزه ګیا به کنټرول کړو.
د خبرونه په پای کې عمر خیل صاحب کله لطفاً د اقلیمی بدلونونو د زیانونو د کمولو په باب، مخصوصاً د افغانستان په جنوب لویدیز کې، په جنوب کې او په لویدیزو ځینو ولایتونو او سیمو کې د وچکالۍ او د اقلیمی بدلون نښې لیدل کیږي، ځینې راپورونه هم شته چې ځینو خلکو خپلې سیمې پریښي دي. آیا تر اوسه پورې هم امکان شته چې د اقلیمی بدلونونو دغه اغیزې له مخکې نه په ځینو اقداماتو باندې راکمې شي؟
بالکل تکل صاحب، دا زما همیشه هم دا ویناوي چې کله ته ځم خلکو ته هم دا وینا کوو چې تاسو باید متوجه اوسئ. یو ډیر مهم اصل چې په اقلیمي بدلون کې ډیر تاثیر لري، هغه اوبه دي، چې اوبه په بدبختانه په ډېرې بېرحمانه توګه په افغانستان کې استعمالېږي. خلک داسې فکر کوي چې که چیرې موږ یو نبات ته ډېرې اوبه ورکړو هغه فایده کوي، تر حال چې هغه ورته بعضن یعنی د سکیډ نقصان متورته. نو یو شی چې ډیر مهمه د اقلیمي بدلون لپاره هغه استعمال دی اوبه ده. دویم، نباتات باید موږ په سیمه کې ډیر سي، په هر سیمه کې باید ډیر سي. او بل شی چې هغه په لویه سطح کې دی، چې د حکومتو په سطح یې هغه د چکډمو جوړول، خصوصا کنټرول دی اوبه په افغانستان کې. یو شی ویل سم چې که چې بعضې دوستان په دې سره وایي چې افغانستان کمه وده، اما زه ویلی شم چې افغانستان کې کافي اوبه شته، اما مدیریت د اوبو نشته. دا که د مونږ د سطحي اوبه دي یا که د مونږ د زیرزمینی اوبه دي، دا باید ډېرې ضرر دی چې ډېر یو جدي مشکل سره مونږ مواجه په جنوبي سیمه کې کې، چې دلته باران بیخي زخت ډېر کم ده، سیلاونه زخت ډېر راځي، د مونږ په اصطلاح نباتات ډېر کم شوي دي، ځمکې نباتات هم کم شوي دي. استعمال د اوبو بېرحمانه توګه ده، استعمال د اوبو باید کنټرول شي، چې تر هغو ته مونږ اقلیمي کنټرول ته یو په اصطلاح دغه یو ډېر مهم اصل ده چې باید کنټرول شي.
ډېره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. د کرنې او باغدارۍ متخصص هدایت الله عمر خیل و چې د ژوند رنګونه په نننی پروګرام کې میلمو لتاسو مننه کوم چې د خبرونه مو تر پایه واوریده او له هغه اوریدونکو هم د زړه له کومې مننه کوم چې په دې خبرونه کې راغلل، ټلیفون یې وکاو، خبرې وکړي، پوښتنې وکړي او له میلمنه معلومات وغوښتل. د ازادۍ رادیو خبرونه دوام لري. زه احمد تکل لتاسو اجازه غواړم او د ازادۍ رادیو د پاتې اورید د پاتې خبرونو د اوریدو بلنه درکوم. ازادۍ رادیو څلور ساعته ستاسو د کورونو میلمنه ده.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو